سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت دو بجو شو سه مزیم تاسو ازادي راډیو ته غوږیست مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د ځوان فکر خبرونه درته هم لرو موږ سره اوسئ. د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت پر لبنان باندې د اسرائیل بریدونه په کلکه غندي او هغه یې د نړیوالو اصولو اخلاق معیارونو خلاف عمل بللی دی. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ د تلې په لسمه نېټه د بېلمې په خپرولو سره د سیمه نړۍ له هېوادونو غوښتل چې د اسرائیلو د تیري د مخنیوي لپاره جدي او ګډ اقدام وکړي. په دغې لمې کې په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې په فلسطین او لبنان کې څه روان دي د توجه وړ نه دي. نصرالله تېرونۍ د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د اسرائیلو په بریدونو وژل شو. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دغې ډلې یوازینۍ پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو په اړه خبرګون ښودلی و. هنیه د روان کال د اسد میاشتې په لسمه نېټه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل ور واچوله. حماس د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا د یوه ترهګر سازمان توګه پیژندل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصت لري. دغه سازمان نن چهارشنبه د میزان یولسمه په پخواني ټویټر ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې په دې باد کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو د ډوډۍ ګټونکې دي. ډبلیو پی ویلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي چې نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په تېرو دریو کلونو کې واک ته له ستنېدو وروسته د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول چې یوې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې د هغوی له کار کولو منع کول دي. له یو کال څخه زیات وخت کېږي چې طالبانو په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم تړلې دي. پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د لویدیځو هېوادونو له سختې نیوکې سره مخ شوي دي چې په پایله کې په دې وروستیو کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ په ګډه اعلامیه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دوام وکړي نو دوی به طالبان د عدالت نړیوال محکمې ته راوکاږي. د دې اعلان په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه د تلې ولسمه ویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیلو په نوي بریدونو کې په یوه ورځ او شپه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په ښار کې خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړل. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړ چې پر دغه ښار د اسرائیلو له وایي ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه له یو کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. پر غزې د اسرائیلو پراخ بریدونه وروسته لاغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس جنګیالیو د اسرائیلو پر بیلابیلو سیمو بریدونه وکړه چې 1200 کسان یې وژل شول او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د حماس تر ارادې لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 45500 کسان وژل شوي دي. دغه شمېر تر اوسه خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلې او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپل ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان لمخې خقلی ماکرون ویلي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغوی د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو پلس کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همدارز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې د طالبانو د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې ده. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د ایران پرونی عملی بې اغېزې بللې ویل دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکړې عملو پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. او رسې خبرم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن د سولو کالو شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارټر د امریکا لمړنی ولسمشر دی چې سل کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1991 پورې د خپل واد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د خپلې دورې له پای ته رسیدو وروسته د کارټر مرکز مشري په غاړه واخیستې. د دې مرکز یو مهم پروژه څخه د ګلوبل 2000 نړیوال سازمان جوړول دي چې دندې د درېمې نړۍ ودونه کې د ناروغي کنټرول او کرنیزو تولیداتو ته وده ورکول دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوي. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتي؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او پوهیږئ کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو ځوانانو اورو چې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لرئ، له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ؟ په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو اورېدونکو، تاسو ته هم وخت درکوو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1500 او 00-420-24-1500. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو همدا شیبه زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. سوریا ته هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست همدغه پوښتنه راته ځواب کړی چې موږ وایو ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کېږي؟
سلام علیکم. هلې تاسو ته پیدا جانې درنو ټول مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته مننه ستاسو د بلنې. ستونزمن حالات زما په اند فکر کومه چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو یو کس که هغه نه وي، که ښځینه وي، که نر وي، که ښځه نشي کولی خپل هغه د زړه درې چې غواړي کوم کار وکړي، یو شي ته لاس واچوي، یا هم یو عمل وکړي، یا هم یو زده کړه وکړي، هر شی چې هر هغه عمل چې ته نشي کولی، ستا په مخه کې یو خنډ دی، هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسېدلی، هغه حالت نه دی پرېږدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسېږي. که هغه هر رقم کاري که موږ ژوند کې بل چارې وګورو، که ذکر چاره وګورو، که اقتصادي کمیتي، هر شي کې چې هر هغه عمل چې زمونږ دي کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خن جوړي، د هغه مخه کې مانی جوړيږي، نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسیدلی، موږ هغه حالت ته موږ ستړي حالت یا هم بد حالت ویلی شو. دا زیاتره وخت دا په زمونږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره آشنا یو، ځکه چې زه خپل یو ځوان قشر حصه یم. زه پوهېږم که چې نکیانې دي د جنکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته، ځکه چې زه خپله یو نجلۍ یم. د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک دي، که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي. زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زمونږ ځوان قشر چې ده، خصوصا بل خصوص جنکیانې چې دي، دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي، ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي، د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي، د مکتب دروازې پرې بندېږي، د پوهنتون دروازه بنده ده، ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي، نور هم شرایط ورته خرابېږي، نور هم شرایط ورته سختېږي، چې دوی نه شي کولی چې د کوره ووځي، یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي، یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې، یا هم د وظیفې په برخه کې. په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. زیاتره چې زه ګورم د انجنیرو د جنکیانو سره، د دې میرمنو سره سره، که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورې، دا به د ناانصافي وي. زیاتره ځوانان هم دې حالت سره مخ دي، ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی، صحیح د امنیت ټول ګورو.
په دې برخه به د ښاغلي زکي نه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي، د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي، له کاره راګرځول شوي دي. تاسو د یو خبریال په توګه راته وایست، ښاغلي زکي، کله چې یو ځوان کار نه لري، هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړي وي، دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی او څنګه کولی شي چې یو یو څه حل لار ورته پیدا کړی؟
سلامونه تاسو ته، ښاغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې چې خبره بالکل، یو ځوان هغه وخت له زورون چې حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ور لغړ شي خو به له بیکاره رنجي هغه چې وی غواړي تر لاسه کړی زوی غواړي خو دا غوښته سره د سره نه یم په ذکر دا د غزوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت دی چې دوی سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نوم دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لري نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپله د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي. په تېر کې به دې چې له ځوان نه پوښتنه وکړه هغه به زحمت ویستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولرې یا واسطه ولرې. اوس کې یو ځوان ته کښېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړې کوي که اسی الفاظ دي چې موږ یې کاروو.
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای ده ډېری ځوانان خپلې غهلي ټولې په دندې پورې تړي دوی که پوهنتون وایي دوی وایي چې زه له پوهنتونه فارغ شوم زه به ښه دنده ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې هر کال له پوهنتونونو نه په زرګونه تنه فارغېږي خو د جذب هغه وړتیا چې ده هغه د سلګونو کچې ته رارسېږي یعنې ډېر هغه ځوانان روزګار پاتې کېږي. زما په نظر دوی که ټولې هیلې یوازې په دندې پورې وتړي نو دا بیا ناشونې ده چې دوی هغه هدف ته ورسېږي. دوی که خپل د زده کړې تر څنګ یو کسب باندې کار وکړي یو څه زده کړي داسې څه چې دوی لپاره په ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړي او دغه راز دوی کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړي چې ډېر کمه سرمایه باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپلې کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورسره حل کړي. نو دغه برخه کې د دوی خپلو هیلو ته رسېدلی شي چې له پوهنتون نه وروسته دوی ورسره ناهیلې کېږي.
مننه کوربدان تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې د سلیمی صاحب اړیکه را سره رغېدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشي تاسو به هر میشت یاست دلته هم ډېر داسې ځوانان دي چې له افغانستانه په دې تیرو دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټه راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غل استیال او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ریډیونکو ته زه بخښنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیږم. تاسو باندې د تاسو د پخوانۍ پوښتنې په تړاو باندې باید ووایم د ستونزمنو حالاتو او د روحیې د لوړ ساتلو په اړه یو خو هغه تکراري خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي اما طبیعي ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دي. د روحیې په پیاوړي کولو کې هر وخت مرسته کړې او په ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده او بهر ته چې کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدا کېدو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا هلته چې موږ را لوی شوي یو او ځوانان شوي یو خدای ته راځو هم طبیعي توګه ستونزې همه لګي. مثلا یو چا پوهنتون ویلی په افغانستان کې بهر ته چې راځي هغه پوهنتون نه هغه زده کړې او هغه ښوونځي ته تګ او شپاړس او دولس کاله زحمت ایستلی وي متاسفانه بیرته دلته مجبور دی چې له سره ژبه زده کړې او له سره پوهنتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلي دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو. یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بېخه نه ورکېږي، ستونزې له منځه نه ځي. او د دې تر څنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي، له دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي، نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېرو سختو حالاتو څخه تېرېږي. ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټرکچر ام دغه څه خودل شوی دی او څنګه له مغو ځای څخه راپېل شوی دی چې تاسو موږ د ذکر سیستم سم وای کوم چې ته نړیواله شپه د کولای په وطن کې او په افغانستان کې او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار موږ درته دلته کولای شوی یعنی په ډیره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې هم هغه دنده وه او دلته بهر کې هم هغه دنده لري او یا هم داسې زده کړې کړي چې
پخنی سره ستاسو خبرې قطع کوم. بیا دغه کسانو تر پمنس کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفر بیرته پیل کړي هر څه سره وای دغه د هله مندي یو د چې آینده ته یو څه امید ولري دا پکې لوړه ده یعنی دوی هله مندي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هله دي چې راتلونکي به ښه وي د دوی لپاره
او په دغه حالات کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي یوازې په روحي لوړ ساتل باندې هم مثلا ته یو بارانه ژبه نشي زده کولی ته په یو ټولنه کې د روحي په یوازې که روحیه ولري متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي دا د په روحیه په ژوند په هر څه باندې تاثیر لري نو ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي خب هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثره وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه یعنې ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه یو فزیکي فعالیت وکړه تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي اما متاسفانه هغه اکثره وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي ځینې وخت ممکن فیزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا تقریبا سمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو که په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر
تاسو د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو یو کمیوي ته مو داسې حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسي پلاس کې وو یا هغه حل ساسي پلاس کې وو
دا د روحیه د لوړ ساتلو او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړل شي اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډیره سخت وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي تر حال کې که تاسو روان شناسان نه واغې هغه ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه خو دې چارې ما سره مرسته کړي په ځینې نویو فعالیتونو مو تمرکز وکړه مثلا هغه ولنټیر کارونه وو له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه ممکن زه د هر چا ته نه ریکمنډ کوم ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی وي چې دلته کار وکړي خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګټ لیکی وي د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم کار هم وکړم دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی د وخت د تنظیم ډېر مهم دی مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي بل فزیکي فعالیتونه دي ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبر کول دا پروسې هم مرسته وکړي یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري اما عمومي پرنسپال زمداره دي چې له دې افته متاسفانه یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به یو ډول باندې وي. متاسفانه دا فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. سرای جانې، که تاسې ته راشما، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسې په کنټرول کې وي، تاسې کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل یې کړئ، او هغه دي چې ستونزه وي خو ستا په کنټرول کې نه وي، ته یې نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ساسې نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار را ګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت ته وګورو، تا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې دي چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبانو او چارواکو پورې مربوط دی چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته بیا چې دوی خپله دا ستونزه له منځه وړي، چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کې پلان هم نه لري او نه یې په آینده کې د دوی موږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدی شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه را پاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې موږ یې هر ورځ چې دې تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله ده، خو ماته دا درې کاله نه ښایي، دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه را پاتې، د پوهنتون څخه را پاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت یې داسې ده لکه کلونه کلونه چې درباندې تېرېږي. اوس خو دې اوس په دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، چې خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې موږ ماستری ته اپلای کړی دی، موږ ماستری شروع کوو، دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه نه، چې خو بیا هم ډېر ورته کوشش کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لاسه نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا رونیا مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کوم، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کوم، ورته اپلای کوم، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدلی شم، د دې د لارې نه زه ورته اپلای کوم، خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی. کتابونه مې لټولې دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره، د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاس اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل ماستری خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی، خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې پر الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ به سره شي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسېږي.
سرای جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري، که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا ونه فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې وسطه پوهنتون ټول بند دي تو وظیفه نه شي کولی. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي ته څنګه داسې انکار کوې؟ آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی؟ آیا په زړه کې څوک شته دی؟ ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ جنکیان ورسره همیشه مخ کېږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګورې او انکار کوې، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي درنه پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی؟ بل سره بل چا سره دې داسې د واده ورکړی دی چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې دې ته انکار کوي؟ دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه، که چېرته رشته راشي او که رانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او ډېر د دې سوال نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کوم دې تر شا ولاړ یم. خو ما ته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته ووایاست که یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولی شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه بوج هم د دوی پر اوږو دی، که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدې نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته یې رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې لاندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دې سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تېر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسې خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسې وایي چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر کې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړې، ځان ورسره برابر نه کړې او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر د دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې عادي کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. نو زما په فکر بریالي خلک هماغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزار حال زندگی باید دوی خپل په مخ وي.
مننه کور ودان. سلیمی صاحب که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کوي، او دائم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې، به کورنۍ سپورټ کوي، د هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ، یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایط تنظیمول په ونه میت کې ډېر سخت دي. مثلا سړی په کور کې وي، کورنۍ د غړي تر څنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحیې په پیاوړي کولو کې مرسته تر سره وکړي. د خپل شخصي حالات او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالات کې مرسته در سره وکړي. اما تاسو په یو بیخي یو بل هیواد کې وي، په یو نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته در سره وکړي، مشوره ور سره وکړي، یعنی په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي. اما هغه ورانک چې سړی ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو نن دلته د فشار او د سټرس څخه د سیستم همداسې جوړ شوی دی، او دغه کارونه همداسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو، دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي، او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کېږي. مثلا زه په لس بجو یو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې ناارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یو نوي محیط کې، له یو نوي استاد او له یو نوي هر څه نوي سره مخ کېږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمیدو لپاره لارې چارې پیدا کېږي. مثلا هر ځوان په دې توانېږي چې ورزش وکړي، په دې توانېږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانېږي چې یعنی وس یې لري چې یو چېرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یوه نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چېرته له دغه سوالات څخه تیریږي. بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده، چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په هغه لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې، د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دا حالات تجربه کړلی شي. ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي. طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایس، د ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وی چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کې دوالو ته ورکی دا وکی. د دې خلکو په اړه کراته وایس چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او د مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه د خو چې زه معلومات لرم، په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي، او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنی له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکت د کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، او یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیست هم لوستی دی یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړي وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلی قضاوت د ټولو کسانو په اړه ما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنې سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پاتې شوي، که تاسو راته ووایاست په افغانستان کې سورای جان د نجونو ستونزې یادې کړې چې دوی ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولی، په کورونو ناستې دي، که هغه خبریالانې وي، که هغه په هره برخه کې وي، تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې، څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړه ساتلی شي؟
سلامونه اغلی تیال، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او ټولو اوریدونکو ته. کور ودان خبر نامه ده، او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بېخي زیات او دغه ستونزمنو حالاتو کې له دوی سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو لپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تېر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تېر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تېر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او له هغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالاتو سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، له هغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا له هغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې موږ څنګه کولی شو له دغه حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو د همدې لپاره که هغه لیکوالي وي، که هغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره راجوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه موږ په ځان باندې عملي کړي او اوس هم په کې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو ورسره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې موږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زموږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، موږ هېڅ هم نشو کولی. نه، موږ چې خپله وغواړو موږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او د هغه لپاره کار مهم دی چې موږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ ولا زده کړې مخکې کولې او د زده کړو سره په څنګ کې مونږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یو نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بده نه ښکارېږي او نجلۍ په دې باندې بده نه ښکارېږي چې هغه حالاتو سره مبارزه کوي یا یو کار سرته رسوي، نو د همدې دپاره باید دوی هره ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یوه ژبه زده کړي په دې باندې هم کار کول شي چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې که دغه راته ځواب کړي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مندې وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغه حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زمونږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا وو چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زمونږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. او هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چېرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې مونږ ته اړتیا پیدا کېږي، مونږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، مونږ باندې هغه برخه کې باور کېږي، تر څو هغه مسؤلیتونه مونږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان کله دینه چې زکی ته ورشمه، سوریا جانې که تاسو راته وایست دغه اهداف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونی کولی شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي او بالاخره داسې ورځ راتلونکي ده چې دغه نجونو ته اړتیا شي په ټولنه کې، څومره بیا نجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چېرې یو نجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یوې نجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکوې، خپل ځان ته قناعت ورکوې چې ځان دې ته آماده کوي چې باید ټول توجه مې ټول فکر مې دغه خپل هدف لپاره وي. نو هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکوې، قناعت همدسه ورکوې چې هغوی در سره ومني. زیاتره داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص صحیح ده، تعلیم یافته کورنۍ، روشنفکر کورنۍ، خو بیا هم داسې سپورټ نه شي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نه شي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې په سلو فیصدو کې زه وګورم، نه فیصده چې دا کورنۍ دا کار نه کوي، هېڅکله نه لري. یو فیصده چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته، یا کورنۍ ډېر زیات باسواد، یا سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري، یا
هم هغوی خپله تللي د زده کړې بهرني هیوادونو کښې کړي، نو هغه کورنۍ کیدای شي چې خپل د اولادونو په شا کښې ودرېږي، هغوی ته ووایي چې تاسو خپل هدف وټاکئ، نو څه پروا مه کوئ. او دلته مشکل دا دی چې یوازې د کورنۍ نه ده، ته به ټول ټولنې ته قناعت ورکوي، ځان ته، کورنۍ ته، بیا خپلو خپلوانو ته، بیا د هغې نه وروسته ټولنې ته، ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک یې پېژنې نه پېژنې دی ټول ته به ته قناعت ورکوي. اولین شی چې په افغانستان کښې دا تجربه شوې ده چې زه پوهېږم د هر جنۍ سره دا مشکل شته دی، که هغه جنۍ که هلک یې، زه وایم نن سبا دا ټول ته دا یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې چا سره ته مخامخ کېږي، که درس وایي که نه وایي، که په کور کښې یې که نه یې، هر چېرته چې یې، خپل دي که پردي، اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي، اولین سوال د دوی سلام علیک، د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي، یعنې مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی عادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو، مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي، د دې ځواب به ته ورکوي. دوی سره چې دا مونږ جنکیان یو هلکان دي، دا ټول چې دا دوی سره مخامخ کېږي، نو ته فکر وکړئ چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې، نو دسې یو ټولنه کښې دې خلکو ته ته وایي چې زه واده نه کوم، زه نه غواړم چې واده وکړم، زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم، زه خپل ځان ورسوم، نو دوی به قناعت کوي، دوی به مني در سره، که دوی در سره ومني، که خپل کورنۍ در سره ومني، نو دا ټولنه در سره مني، خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي، هغه کار چې دوی په ټولنه کښې منل شوي دي، دوی رسم رواج نه جوړ په هغه لاره باندې را شي، که زه خو هدف لرم چې ځان رسوم، زما کلک هوډ دی، زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم، زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي، دوی به ما سره درېږي، دوی به ما ته سپورټ راکوي، ښه صحیح، خو په ټولنه کښې چې زه ځم، په ټولنه کښې د خلکو سره مخامخ کېږم، د دوی اولین سوال همدا ده.
اړتیا ده چې بیا یوه نجلۍ په بخښنې سره اړتیا ده چې یوه نجلۍ که وتوانېږي خپله هڅه وکړي، خپله روحیه یې لوړوي، او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دې ته چمتو کړي چې د دې ملاتړ وکړي. اړتیا ده چې بیا په ټولنه کښې د هر چا ځواب ورکړي؟
نه، بیا نه شته، دغه دی خپل زه خپل مثال ته استاده کوم، زه خپل هدف باندې کلک ولاړ یم، کورنۍ م درسره ښه صحیح ولاړ دي، دوی ما ته ښه صحیح سپورټ راکوي، دې کله چې زه ټولنه کښې د هر چا سره مخ شوې یم، همدغه سوال را ته کوي چې د خیر سره واده یعنې کله کوي، نامزد یې که نه یې، د دې سوال ځواب همدغه وایم چې زه خپل هدف ته ځان ورسوم، بیا واده کوم، د دې سوال ځواب همدغه یو ځواب دی چې زه ورته ورکوم، یعنې مطلب مجبور، خو زیاتره جنکیانې نه شي کولی دغه ځواب ورکړي، زیاتره کورنۍ داسې کار نه شي کولی، زیاتره د دې سوال د سوشل لاندې را ځي که ښه یې که بدې، تصمیم نیسي زه صحیح ده، زه به واده وکړم، د واده نه وروسته به وګورم چې مکتب ته لاړ شم که نه، زیاتره همدغه سوال دی، همدغه ځواب دوی ته خپله د سوال چې ده دغسې بیا ځوابوي چې ته اوس تصمیم دې ونیسه، کېدای شي یو ښه لایف پارټنر دې اوسېږي، یو ښه انسان اوسېږي، یو ښه لک اوسېږي، یو ښه کورنۍ چې تا سره ودرېږي، تا ته سپورټ در کړي، ښه صحیح کولی شي چې درس هم ووایي، بیا پوهنتون ته هم لاړ شي، یا هم ته کولی شي چې وظیفه هم وکړي، دغه خبرې دوی خپل سوال ته بېته ځواب هم په دغه شکل ورکوي، خو کوم ځای پورې چې زه خپله دې سره مخامخ شوې یم او دا سوال ما نه شوی دی، زما خو همدغه یو سوال همدې سوال ته همدغه یو جواب دی چې زه ورته وایم زه ځان نه هدف ته وټاکم، ورسوم کوم هدف چې مې ځان ته ټاکلی، نو زه د هغې نه وروسته به فکر کوم، خو یو خدای چې زمونږ اراده ده، بل چې ده د الله اراده ده، د الله په اراده باندې مونږ نه پوهېږو، نه په کښې لاس وهلی شو، کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمونږ کار یا کوم شی چې زمونږ په لاس کښې ده زه کولی شم ځان ورسوم، نو کوشش مې همدا ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم، خو په افغاني ټولنه کښې زه تاسو ته وایم چې جنکیانې ډېر زیات ستونزې سره مخ دي، خو دې
سوالمننه سره جانې تاسو ته بېرته را وګرځم چې دا اورېدونکي ډېر په تمه پاتې شو، دا به را واخلو. همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي، په خیر راغلي، اتمن موضوع مو اورېدلې ده، مهرباني ستاسو نظر اورو.
زه خو به دغه ووایم پورجان چې دغه کمې فرمانونه ورته وایي او که کوم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم، نو دا اسلامي امر ټول دغه طالبان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کښې او د هغو سره که دا حکومت هم ورسره نه وي نو امي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نه شي کولی که نه، ځکه د کلي ملا یو خبره کوي بس ټول خلک یې مني که نه، مثال مونږ وکړه خلک یې مني، دوی خو خپله نارې وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي د قرآن سنت او شریعت حکومت راغلی ده او بس دوی سره خو بس کول د عالمانو کار بولم که نه، کار پرېکړه دوی کوي باید چې عالمان دوی ته قناعت ورکړي که نه، که هغه غیر مثال انساني یا غیر اخلاقي یا غیر اسلامي دې پریکړه کوي او بل بل نظر مې دا ده چې د بیکاری په اړه کې دا به زم مو باندې مار چا سره کار به لدینم پسې یو وخت کې نیست کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم د کار څخه نه ست یعنی ما کور کې زنانه تا ماشومان تا مریض راځي مړې ځوندې راځي کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا مانم چې کار باندې خو دا نه مانم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ځوان دی چې به چې غټ کار خور سره کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دی یو لږ پنځلا بلډینګ اخلمه یې نو کا اخلمه کور پکې کورونه پکې جوړو ما پکړې ورکوم دا دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي دې خي ګونګې می بل سړی ور سره حقیقت مول شکیږي او موږ لیدل دې چې کوي خلک همدا غسه خلک دی ګونګانو په مثال خلک دې صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده دغه هغه او سیلا ډیر غواړي هغه مثال ځان په کم راولي ډیر د خلک دي په کلي کې په پلاسګونو په سلګونو په مونږ غوینو په خپل سیمه کې چې مثال دې کاري نو مې اورېدل دا او نور بس په یو ځی غرمه راځي غرمه وځي دا باندې خو نه کې هغه زندګی ته مونږ چې ترکو کور کې خجالت ای باندې خجالت ته دغه خوبې شیخ ته نسی نو دا هغه غوښته نه ده چې کار به صحیح ده نه او
وښښتر سره د کارو مثال خبرې ته خځي هغه کوم تاسو په سیمه کې تاسو ول جاتمن باید یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه غوښې انرژي ډېر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي پری به څومره هڅه کوي چې د غواړ وړ کارونه وکړي شي پسې
نه کوي کنه خور زیاتره اوس کنه مثال د خبرې درونټه کې مزدورانو چوک د حال تم نه ځي مثال د خبرې د سي کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کوي سره سره ما دا کار ده ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو څه شي ده سي بس خپل ځان نه د سي او شی جوړ کړی ده سي بس اوس په لاس نه نيسي خو ساروي هم تاسو راځي کنه نه دی اوس مثال یو ساروي ده چې به کار ده خو چې به خو زه دا غواړم چې خپل دې یو شعور یار انسان پیدا کړي چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دې شروع کړي نو ورکه کاروبار او کینات په ور سره ولدي لا د 10 روپۍ ته چا ته لاس نیسي هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کړي هغه ته ډیر کوي
مننه کور ودان هم در صاحب چې د لغمان نه ډېر کني ولې واز موږ دایمي اوریدونکې هم در صاحب له لغمان نه و خغلې زکه کې تاسو ته راشم همدرد صاحب یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي ترڅو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسیږي په ټوله کې د اقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آمده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نور هیوادونو ته ځي هلته هم دغه واړه واړه کارونه کوي دننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دې چې نورې یوسي دوی خپل اور پسې لاړ شي وې کې
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا څه کوي چې د دې پیدا کېدې نه ولګي غوښتي نه دغه څه باندې پخې کې نو دوی غوښتنه ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کې خارج کې نه د دغه پیسې انته مونږ دغه سي خرکونه باندې برتی دي دوی به ورشي هغه غیږنه به راځو چې هوا ته به راولي دوی کال تنظیم منتم په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سم د جګل ته ګټه هم را باغه کشه باندې نه وي یو څه کمی وي خو هغه دم ته دوی هم کولای شي مخکې اورور یا دونه وکړي چې کوچني کارونه او سله غواړي هغه کارونه هغه کارونه رښتیا هم په پیسو کې یو څه کوچني کار کې تبه د صبر استقامت نه کار اخلي او سله ور سره کې ما مخکې دا ونه وکړه چې څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دوه نو هغه یو ورځ سله نه ده چې هغه د 10 روپۍ له بل څخه نه اړول نه کیږي مزمنه غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه شی وجهت کړي د بیکاری سره لاس او ګریوان دي تاریخ کله دروږي ناروغي او تر لامل بلل کیږي نو هغه دې ځان لپاره یو مسؤلیت پیدا کړی چې څنګه هغه کوچنی وي کومه ګټه وي خو ځان نه مسؤل
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټیکنالوژي په کې ډېر کارول کیږي او کڅو د یو ورکه ټلیفون ولري یا دغه نوې ډیجیټلی مارکیټ شته په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسل ده که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لرې دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې همدغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $100 یو نیم $100 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو خطر چینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو چې یادونه وکړه نورو سایتونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کور ودان سلیمی صاحب که تاسې ته راشمه د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستان نه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته مو رسیږي لنډ راته وایي
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي په افغانستان کې د یوې همدا طریقې ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته تامه فرصتونه ته نو یا هم ځان بېکاره وساتې که چېرته ځان بوخت کړي هغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړي او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څوک ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم د فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن په یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشمه په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغې ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغې ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هره ورځ کار ورته وکړي نو حتمي دوی بریالی کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لرې وي او یو څه به یې لاسته راوړي هم وي
مننه سرای جان لنډ تاسو مرته ووایئ چې ستاسې وروستۍ خبرې څه دي
زما غوښتنه همدغه ده چې نجلۍ که هلکانې کاش درس وکړي ځان قشن همدغه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ همت له لاسه مه ورکوئ انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ خپل هدف ته رسېږو خیر لکه نن تورې شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته انشاءالله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي انشاءالله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه خپل هدفونو ته به انشاءالله رسېږو خیر ستونزمن حالات دی خو زغملی شو خو همت به د لاسه نه ورکوئ انشاءالله
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی له هر یوې لسته کړو راګرځول شوې محصلې سریا خان لیکوالې او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمی او افغان خبريال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولای شي سټرس کنټرول کړي، خپله روحیه قوي وساتي او د هرې ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او ورسره په څنګ کې بالاخره هغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلی وي هغې ته ورسیږي.